السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. دغه مخامنۍ خبری مجلمو د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د زیانونو او وروستي وضعیت پوښښ ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. په سر کې هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلې څه باندې 800 کسان مړه کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې دا ارقام نهایی نه دي او ژغورونکي ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
تر اوسه پورې زموږ ته کوم ارقام رسیدلي دي غواړم تاسو سره شریکم. په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. همدا ډول 2500 نفره ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې شپږ درجې بلل شوی و ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د خلکو پر مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د دوی مرستندویه ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی ښودلې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. بلابلو د سیمو هیوادونو او په افغانستان کې د سیمو د هیوادونو د استازولۍ لخوا په دې اړه پیغامونه راغلي چې خبری مجله کې درته جزئیات لرو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په صنعا او هدیده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه یولس کارکوونکي یې ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغانده او د نیول شوو کسانو د سملاسي او بې قاعده او شرط خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان یې د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولي. د ملګرو ملتونو پر دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو باندې د حوثیانو لخوا د لګول شویو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنت کې دا وار له کوربه متحده عربي اماراتو سره مخ دی. دغه لوبه په یو ساعت کې پیلېږي. دا لوبه په شارجه کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو خپل لومړی لوبه په پاکستان باندې بایللې دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ختیځ په ځنګړې توګه کونړ کې زلزلې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي.
پیښې ته د ښې رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه.
خبرونه کې د زلزلې د زیانونو وروستای حال درکوو. ګڼ شمېر هیوادونو افغانستان سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ډاډ یې ورکړې. ولې دغه زلزله خونړۍ وه؟
نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي چې غرنیو سیمو او لرې پرتو سیمو ته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي.
بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیدروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مته خرابه شوې ده.
هیله ده د دې خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنې دغه خبری مجله د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې او د زلزلې له کبله اوختو زیانونو او روسي وضعیت ځانګړې شوی. په سر کې هم راځو د همدې موضوع خبری اړخته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د طالبانو د حکومت ویان تایید کړ چې یوازې په کونړ کې تایید شوی مړي له 800 اوښتې دي او دغه راز شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. په ننګرهار، لغمان، نورستان او پنچیر کې هم دغه زلزلې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې د سیمې اوسیدونکي څه وایي او چارواکو تازه نور څه ویلي دي، د همدې موضوع د تفصیل لپاره د مهال زموږ خبریال اکرام الله اکرام سټډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، ستړي مشي، راځئ له وروستیو ارقامو یې پیل کو. د تلفاتو په اړه باندې څه ویل کیږي؟ بیا به وروسته راسئ دې ته چې خلکو چې تاسو سره خبرې کړي د سیمې اوسیدونکو څه ویلي.
الودین صاحب کڅوم ورستی او دقیق ارقام تر دې د مهم ورستی شوی دی، خو د ورځې په وګدو کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خبری کانفرنس کې د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې ویل چې په دغه خنړی زلزلہ کې 912 کسان تر اوسه پورې چې د مړ شوی دی او لکتر لګ 3000 نور چې د ټپیان شوی دی. په دې کانفرنس کې نوموړي ویل چې واځ کونړ کې د مړو شمیر چې 900 د ټپیان 2500 تر رسیدلې دی. د دی ولایت نورګل وټپور مانوګي سوکۍ او چپ دره چې د په خبره هغه سیمې دي چې زلزلي ډېری ځپلې دي. نو موري دا مویل چې د چپېداري د مزار دري سیمه چې دا دلته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي او خای چې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. نو د طالبانو د حکومت ویان بیا د ننګرهار ته په اشاره سره وویل چې د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د همدغه زلزلې له امله 12 کسان مړه شوي دي او 255 نور ټپیان شوي. په لغمان نه د 850 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د دې ولایت د والی ویان عبدالمالک نیازی بیا ویلی دی چې د یو شمیر ټپیانو روغتي وضعیت چیرې د اندېښنی وړ دی او په دغه زلزله کې لکتر لګ شپېته کورونه هم نړیدلې دي. په نورستان او پنشیر کې بیا سلور کسان چې د ټپین شوی دی او یو شمیر کورونه دا نړیدلې دي. د طالبانو د حکومت بیان حزب الله مجاهد په دې خبری کانفرنس کې ویل چې د پیخ قربانیانو ته د خیر رسیدنې په هدف باندې د لوړپوړو دولتي چارواکو یو کمیټه ټاکل شوې ده تر څو له زیانمنو سره مرستې وشي. نو موړي په دې کانفرنس کې ویل
پیخ ته د خیر رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړي کمیټه جوړه شوه. د عاجل رسیدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا 1,00,000 افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجل رسیدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه لباس خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي.
خو نوموړي له سوداګرو او بهرنیو کورنیو خیریه بنسټونو نم غوښتنه وکړه چې له زیانمنو کورنیو سره په مرسته کې برخه واخلي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو سره چې ما بیا خبرې وکړې دوی وایي چې لام ډیر خلک چې دی تر خاورو لاندې دي او دوی د راوستلو د پاره مرستې ته اړتیا لري. ځینې داسې سیمې شته چې هلته تر اوسه پورې لا هېڅ ډول د ژغورنې ټیمونه نه دي رسېدلي. د څوکۍ د نورګل ولایت یو اوسیدونکي میرزمان راته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ په دی وګل دره کې همدارنګ د نورګل ولسوالۍ په مزار درو کې چلته تر اوسه پورې لا هیڅ ډول مرسته نه رسیدلې. شغورون کې ډلې نه رسیدلې چې دا غي د جملې نه د سپیرکۍ بانډه د ګلساب بانډه دا غسیمې دي چې لا تر اوسه پورې دلته هیڅ ډول مرسته او شغورون کې ډلې نه رسیدلې. ویل کېږي چې لا هم ډېر زیات خلک او ملکیان د خاورو لاندې دي، کورونه پر اغورځېدلې دي او ډېر یو بد وضعیت دی.
الودین سه په کونړ کې د طالبانو د ولایت یو چارواکي سره چې ما خبرې وکړې کڅام دینه غوښتل چې نوم یې خپور شي، خو وی ویل چې د زلزلې لامل په دې ولایت کې د تلفاتو شمیر چې دی دا ډیر لوړ دی او خای د ارقامو پورستی کېدو باندې څو ورځې وخت ولګيږي. نو موري راته وویل
نو ټپیانو د انتقال پروسه اوس هم روانه ده، دا په یو ورځ دوه ورځو کې کیږي نه لګیا یو. متضررین بیخي ډیر دي، د ټپیانو اندازه بیخي زیاته ده، کره شمېره معلومه نه ده او دا په یو ورځ کې معلومیږي نه، دا یو اونۍ نیسي.
لودین صاحب دا زلزلہ 13 شپه له 12 بجونه وروسته وشوه. مرکز افغانستان او د افغانستان په ګډون باندې پاکستان، هندستان او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه ولړزول. په دغه نورو هیوادونو کې تر اوسه پورې د دې زلزلې د تلفاتو په اړه باندې لا کوم خبر نه دی ورکړل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې ادارې د معلوماتو لمخې د دې زلزلې شدت چې و 6 درجه او مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د زمکې لاندې 8 کیلومتر جوارو. د دې زلزلې د لومړنۍ زلزلې نه شاوخوا 40 دقیقې وروسته بیا دویمه زلزله موشوه چې د ریختر په کچه 4.15 درجه و او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتر جوارو. د بیلابیلو حکومتونو او خیریه بنسټونو په دې برخه کې خواخوږي خودلې ده. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي، د ایران ولسمشر مسعود پوزشکان، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش
پاپران صاحب کور ودان مننه د خبرګون لرو ورسته به لوریدونکو سره په جزئیاتو شریک کو. ډیره مننه کور ودان چې د کونړ د زلزلې او د غراز د افغانستان په ختیځ کې د نور سیمو د زلزلې د زیانونو په اړه مو لوریدونکو سره معلومات شریک کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې پاتکی ګو د خبري مجلې تر پایا اوس راځو دي ته چې یو شمیر سیاستوالو د بهرنیو هیوادونو سیاسي اساس ولیو او نړیوالو سیاسي څیرو په افغانستان کې د افغانستان په ختیځ کې د تیرش په زلزلې پړه باندې خبرګونونه خودلی دی. افغانستان سره د مرستې اجمنه کړی دی. دا چې دا خبرګونونه څه دي همکار می صفی الله سنگزی راټول کړی د محل سټډیو کې د سنگزی سره څه دي دغه خبرګونونه او دغه بهرنیو چارواکو یا مشرانو څه ویلي؟
بله مننه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش سار وختي په دې اړه باندې په خپل ایکسپانه باندې یو پیغام ورکړی او هغه ویلی و چې په افغانستان کې د خلکو په دغه مرګوبلی باندې خوښینه ده او د ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ټیمونه سره منسجم شي او لزیانګالو خلکو سره به د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او امید کرزی هم خپل بیانونه په دې رابطه باندې ورکړي او هغه ویلي و چې باید په دغه وخت کې لمړی په افغانستان کې خلک سره متحد شي، لاس سره ورکړي او لزیانګالو سره مرستې وکړي او بیا دوی په تیر بیا احمد کرزی له نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټو غوښتي و چې لزیانګالو افغانانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر، د جاپان سفارت او ځینو نورو ادارو هم بیانونه ورکړي دي. خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه پیغامونه ورکړي او د مرستو ډاډیا ورکړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په دې رابطه باندې پیغام ورکړی او د مرګ ژوبلې په ارتباط خپل خواشینی ښوولې ده. هندي چارواکو په خاصه توګه باندې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره تماس نیولی دی او ویلي دی چې دوی چمتو دي زلزله ځپلو سیمو ته د افغانستان په ختیځ کې زر خیمې او همدارنګه 15 ټنه غذایی مواد ورسوي. دوی ویلي دی چې دغه مواد به د طالبانو حکومت ته تسلیم کی څو یغوی په خلکو باندې وویشي. البته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره هم په دې مورد باندې خبرې کړې دي. همدارنګه په پاکستان کې سوداګر او د کرکټ د ټیم مالک جاوید افریدی چې د شاهد افریدی ورور دی هغه ویلي دی چې 10 میلیونه پاکستانی روپۍ بل زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. تازه د افغانستان یو سوداګر میرویس عزیزی د په خپل ایکسپانه باندې یو پیغام ورکړی دی. خوشینی خولې ده د مرګ ژوبلو په ارتباط باندې او ویلي دی چې چمتو ده د عزیزی بنسټ لارې له زیانمنو افغانانو سره 1500 میلیونه افغانۍ مرسته او کی مالی د ویلي دی چې دا مرسته اعلان کړې ده او خپل ټیمونو ته په افغانستان کې لارښوونه کړې ده چې عاجل زیانګالو سیمو ته ورشي او له خلکو سره خبرې وکړي او دغه سروي او ارزونه وکړي څو دغه د مرستو د ویش بهیر پیل شي. د افغانستان ختیز بیګال بته سخت زلزلې لړزولې دي او د افغانستان په ختیز کې د اقل دغه به سارې زلزلې بلل کیږي چې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. څه باندې 800 کسان مړ دي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. په سیمه کې هم خلک د بنسټونو نه د نړیوالو ادارو او هیوادونو څخه د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې باید سیمه ته عاجل مرستې ورسیږي.
کور ودان صفی الله سنگزای و چې د نړیوالو او یو شمیر نورو مطرحو سیاسي څیرو د خبرګونونو په اړه تاسو ته ویل دا چې دغه زلزلہ ولې خنړی و له جیولوژیکي پلوه آیا دغه سیمه کې په خوا ساره درلود کنه. په همدې او اړوندو نورو مسلو می د چک جمهوریت په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټورا څیړونکو حزب الله موهینی پوښتلی دی.
د اگست د یو دیر سمې زلزلہ د لکه د افغانستان نورې زلزلې دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري او د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ په اړه روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی یا سوکه حرکت دی. په کال کې تر 2 سانتي متر یا 3 سانتي متر پورې لاغه په لور ورزي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعال د زلزلې لاړخه ډیره فعال کړي ده. په افغانستان کې په تیرو 25 یا 26 کلونو کې په 15,000 یا 20,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانون له لاسه ورکړي، شهیدان سوي دي. سي ډیره خونړۍ د نهرین زلزله والا سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان سوي وو زموږ هیوادوال. لاغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندوستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ پارت خورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه سوې ده. اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو څو کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سیما وکتل، د یو جی ایس د راپور په اساس سي په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري، او د مګنیټیوډ په دغه 6 درجې ښودلې دی دغه شدت. خو د جی ایف سی راپور وایي سي دغه اوم 14 کیلومتر و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. لغه وروسته هم بیا کله سي د اوله زلزلہ د 6.6 د مختلف راپورونو په اساس وسوله. بیا د تکتونیکی زلزلې لغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزې یا افټر شاک سي وی معمولا. ما سي راپورونه وکتل، یوازې د سبڅوي راپورونه تر 6 پورې رسیږي لغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه ده د سي لکه نوري عامي تکتونیکی زلزلې سي دي د دوی شدت تر یو مګنیټیوډ پورې کمی، یعنی 6.1 څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله نا کله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی سي د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنی راپورونو کې کمیږي.
بله، څه لامل دی چې دغه زلزله مرګونې وه؟ تر اوسه له 800 ډېر کسان مړه کړي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، او د خپلواک سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د زلزلې د مرګونې توب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناکه وي، او مرګونې حالت کې راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچیرې په نورو هیوادونو کې، موږ معمولا سي تاسو د یو ایس جی ایس یا د جی ایف زیډ راپورونه وګورئ، د 6 پورې یا 15 تر 6 پورې زلزلې ما په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی. ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا 100 نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې سي زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله سي په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې، شوي ډبرې ولې سي دوی ډبرې ماتې سوي ولې، له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې، تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې، او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی، په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی سي د زلزلې هم خام هم کم وو، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نسی کېدلی. دغه رقم هغه کچیری هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پوری، د پېښور پوری دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه ول. کچیر هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یو سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات ماتې په امتداد باندې کېږي، التمور د ماتې په امتداد کېږي، خدا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خدا سیدې سي د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري سي زر او یا ډیر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي سي یو زلزله، که څه هم لاغه تکنونیکي اړخه فعاله وي سي دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې موږ دا اوسنی ریکارډ سي لرو، د څو سوه کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې سیمه کتلې دي، په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري، په دې خاطر سي موږ صحیح ډیټا نه لرو، او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو، او نوې څېړنې ماژنې څېړنې بیخي کړي هم نه دي. دا له موږ څخه دغه کېږي، راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وښيي سي په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمی د تکتونیکی اړخ او د زلزلې د سیزمیک لا اړخ فعال دي، امکان لري زلزله ور پکې وسی.
د چارلز پوهنتون د طبي علومو د ډاکټرا څېړونکو حزب الله مینی و چې لازادی رادیو سره یې د کونړ او د غرز افغانستان د ختیځ د تیر شپې د زلزلې پر تخنیکی او جیولوجیکی اړخونو باندې خبرې کولې. دغه زلزلہ چې 13 شپه په ځای وخت وشوله، زیانونه یې د پام وړ دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو ویلي چې څه باندې 800 کسان په کونړ او ننګرهار کې وشل سوي، او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. دوی یادونه وکړه چې د مرګ ژوبلې دغه شمیرې لا هم ورستۍ نه دي، ځکه چې لا هم داسې سیمې شته، خصوصا د عیني شهیدانو په خبرو کې مو هم واورېدل چې لوړې څوکې دي د غرونو، هلته خلکو جونګړې جوړې کړې دي، کورونه جوړ کړي، هغه را لوېدلې دي، او هلته د ژغورن ډلو تاګ یو څه وخت غواړي او دغه راز امکانات غواړي. که څه هم تر خپل واسه پورې د طالبانو چارواکي وایي چې دوی د ژغورنې ټیمونه لیږلي دي، خو ځینې کسان ادعا کوي چې لا هم خلک تر ځمکو او خاورو لاندې بند پاتې دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونه کې دغه زلزلې د تازه جزئیاتو نه تاسو خبر وساتو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ دی. بیا هم د کونړ په زلزلہ کې پاتکی کو تاسو خبرې چې 13 شپه د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلہ وشوه، ورسې څو پس لرزي یا ټکانونه هم حس شوې دي. د مرګ ژوبلې شمیرې هم د بدلون په حال کې دي، خو د شپږو بجو تر وخته چې په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې وي طالب چارواکو د شاوخوا 300 کسانو مړینه او د نږدې 3000 نورو ټپې کېدل تایید کړي دي. خپلواکو سرچینو یا د ملګرو ملتونو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو بیلابیلو مرستندوی موسسو او د غراز بنسټونو خواخوږي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دوی به د مرستو لپاره سیمته وردانګي د مرستې لپاره بیلابل ټیمونه هم سیمته تللی دي. د همغږي کمیټه هم جوړه شوی. موږ هڅه کوو چې د ورستیو تحولات په اړه تاسو په خپلو پلیټ فارمونو رادیو او د غراز ویب سټ او فیسبوک پانه کې خبر وساتو. اوس هم ورزو کونړ ته هلته یو شمیر ځایي اوسیدونکو د کونړ له زلزلې وروسته د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته کیسې کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه راغلی سو ساحه کې سو دنده یو ومړی را کوسکلی دی هغه قبرونه تیار شوې دي او نور مړی چې دی بارو یې شپته مړی پایو ځکه پراته دی هغه باندې خپل ته را کوسیږي. څلور ساعت 15 ساعت پیدا مزل دی ورته خبر کله چې دی هغه بيخي ټول مکمل ویلا دغه دی هغه پته بيخي شته نه چې څونه بګم دی هغه خو ځان دی تاسو وینئ شته دې ساحه کې سو دا نو بارو یو څه خلک دغه دی هغه کې مو څمړی را کوسکلی دی او سره کوځي نو اوس موږ هغه ساحه روان یو او خلک هم را کوسکلی دی را بارګری دی په مازګو کې بل رامن نو بس الله دې رحم وکړي
الله دې وکړي چې روغ او جوړ موجود ده. چې تاسو ته خاطر معلومات کیږي چې د کونړ د نورګل ولسوالۍ د مزار درې په بازارو کې دغه کلی راولي درې د زلزلې د عمله نو په دغه کلو کې یو پر مزار درې په ودیرو کلی کې ودیرو تنګي کې یو کلی دی بره سهیل تنګي وته وي. هلته څه خلک اشار شوي دي او ډېر شهیدان هم وته شول. زخمیان اکثر له شهیدان شول او بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیداوی پیداروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مته خرابه شوې ده او زخمیان رئیس دي په یو پټي کې پراته دي. تاسو غواړئ چې هلته کوم خلک دي په غزه کې هغوی لمبر هم درکوي شم اوس به تاسو ته په دې واټساپ کې پرېږدم. افغان لمبر دی تاسو خپل وګړي لږ اطمینان ورکړي. سار نه مسخه پر اړیکه کې دي. مونږ چې څومره مرګري ټولو سره هم کوشش وکړو تر اوسه پورې هیڅ خوندې ونه کړه. د کونړ لیوا د ننګرهار لیوا تر دې پورې چې کابل پورې باز مرګري ټولو سره خبرې وکړې.
زه د کونړ د علمي کادرونو د اډمینانو په شورا عمومي شپږ کسیزه کمیټه باندې غږ کوم چې هر یو اډمن چې دی هغه د خپل ولسوالۍ خلق وغو کی او کوڅه پکلو کی شخصي گروپونه لري غوې د داغي گروپونه په استفاده باندې داسې په دسته جمعو ډلې شکل باندې د تګ لپاره پلانونه ترتیب کیو عاجل پلانونه. نو الله دې وکړي چې موږ په وخت سره رسیدګي وکړل شو د داغي درمنه صحنه څخه د مسلمانانو لاسنیوي وکړو په دغه درمنه صحنه کې د مسلمانانو سره مرسته وکړل شو. نو شخصي گروپونو نه استفاده وکي د کونړ علمي کادرونو تاسو وطن ثابت کړل چې موږ کونړیان په هیڅ ډګر لا چاپاتې نه دي او همدردي او مسلمان پالنه اسلام پالنه او د زلدردي د مو بيخ زیاته ده.
زه مسان نورزیم او د کونړ کرنې ریاست د پلان او برنامو د همغږي او مې وجري زمنګ د ولسوالۍ د تروجي نټونو همکارانه شتون لري او د ولسوالۍ د زین اپډیټ احوال لرو چې تر دا مهاله هلته د شهیدانو تعداد هم زیات دی او د ځمکې لاندې لا هم یو تعداد ډېر ماشومان دي چې اندازه یې نامعلومه ده. خو لا د ټیمونو او د مرستندوی ادارات او د دولتي چارواکو هڅه روان دي تر څو هغه د ځمکې د تل څخه راوباسي او د لومړنیو مرستو لپاره ګاونډیو ولایتونو ته انتقال شي. او بلې خزي ماشومان لویان همدارنګ زمونږ یو بل برخه چې هغه د حیواناتو برخه ده چې موږ په پنځه زیات حد سره حیوانات هم د لاسه ورکړي دي چې په هر کور کې شاوخوا ته مالداري ده او په زیاته کچه سره مالداري هم طلب شوې ده. دا چې رښتیا هم د غلري پرتی ساحې دي لکه د نورګال ولسوالۍ شماش ساحه ده اریج ساحه ده ماماګل ساحه ده دا هم ساحې دي چې همته د بل تګ همدارنګ د موټرو انتقال چې دی خورست منډې او نه کېږي. خو تر دې دم الحمدلله د اسلامي امارت مصوبین او مشرانو خپلې هڅې کړې دي. تر ډېره ساحو ته چولکې تللي دي او هغه ساحو ته ټپیان انتقال شوي دي چې د چولکو ناسته کېږي. یو بل خبر چې موږ ته تازه تر ولسوالۍ څخه رسېدلی دی چې هغه د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپیرکۍ بنډه ده او ګلساب بنډه ده چې هلته د سیمو ته هیڅ چا تګ نه دی تر اوسه پورې شوی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. فیسبوک.com/ازادي رادیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio مونډلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند به یاستئ. زادیانه صالحی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوسته شراغلاس وایم، او هیله لرم چې د لوستر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیلېږي تر 15 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا هر عمرو؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي، نو دلته دغه عوامل څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې پر چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولای شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په درې برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کېدای شي چې په عادي حالت کې سرته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازاتو تعاملات په عادي شرایطو کې کېدای شي ډیر سست تعامل وسی، چې بدون د یو کټلیست او یو بل عامل څخه دوی تعامل و سرته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویل یو ډیر چټک تعاملات و، یو چټک تعاملات او بل ډیر سست تعاملات و. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله د چې تاسو په دې ځای کې شوینی چټکتیا معادله، د عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده، چې په څومره درجه کې دوی ته تودوخه ورکول کیږي او بیا د دې ترمنځ تعاملات سره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغیزمن لامل وایو، چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغیز لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کله چې شي د دوی پر چش باندې د دوی پر چټکتیا د دوی د دې باعث چې دوی تعامل کوونکو مواد شي چټک سي. لکه اوس د بیلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګه د برق تیرون کې یا د برېښنا تیرون کې د فهم دې ترتیب سره یې دین چې و هغه د مالګې د برېښنا تیرون کې نه و، او داسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه د ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکی حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکی حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د غاز حالت، د په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغیز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تیل وخت چې هم ولوستل، غلظت چې مختلف قیاسي واحدات درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست، چې موږ او تاسو وویل چې کټلیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لمړی راځو وران زده کوونکو د تعامل کوونکو مواد او خواص باندې باس کو چې موږ او تاسو ویل د تعامل کوونکو مواد خواص چې د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هر عمرونه مطرح کیږي، یعنی کچرو وای د نورو عاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډیر اغیزمن عوامل دي. د بیګ پتوګه کچیر مور او تاسو اوس پنه په نظر کې ونیستو د اوس پنه تعامل چې د اوبو سره ډیر سست خو دوی د پوتاشیم تعامل چې د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي، خو دا هم دې ترتیب سره مختلف مواد چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یعنی مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیز لري، مثبت اغیز یا هم منفی اغیز. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډیر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دوی چټکتیا هم شو سی کوم سی د تعامل په وخت کې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخه اخستون کو مواد د هغوی د زرو اندازه کوچنی ووس یا د مواد د لګیدو سطح ډیر زیات ووس، دلته د دې د مواد د ټکرونو شمیر هم یو لبل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات سو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم سره چشکیږي ډیریږي، چې دا به د بیلابیل مواد ترمنځ چشکیږي رامنځته کیږي د هغوی د فاز په حالت کی کچیر مور او تاسو ویل جامد مایع غاز امداسې نور، کچیر مور او تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسی او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسی، یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول مور او تاسو وايي په غازاتو کې د غازاتو په فاز کې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پودر په پودر باندې تبدیل سي، په پودري شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډیر مرسته کیږي، یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل چټک کیږي. د موادو ترمنځ دغه سی په بیلابیلو مثال مرته ویل د دوی د لګیدو سطح یا هم د فزیکی حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیز ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ تاسو باس کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیز ده، چې په دې کې موږ تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري، یعنی کچې وګورو دی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کشي کچیر مالیکولونه او ذرات یو لبل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل تر سره سي، او په پایله کې د تعامل د محصول غلظت هم سره چې شي زیات سي. د دې موږ تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې په دې باندې چې کوي تاثیر اچوي، لکه څنګه چې تاسو د امونیم غاز ته وګوري په یو اوبلن محلول کې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکسایډ سره تعامل وکړي، بل اخر موږ تاسو وینو نایتروجن په غاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاس تر کوي چې د خپل یو اندازه الته چې څول د هایدروجن غاز پس وزیدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم سره چې شي زیات سي. د ترتیب ګراند زکون کو د تودوخه اغیزه په کیمیاوي تعاملات باندې لرو، تودوخه موږ او تاسو ول د تودوخه درجه چې د زیات کیمیاوي تعاملات د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخه په درجه په زیاتوالي سره زیاتیږي، چې دا بیا موږ او تاسو یو عالم د هر هینوس په نوم سره چې په 1300 کال کې موږ او تاسو داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کې موږ او تاسو وایي وای هر تعامل سره د هر تعامل د سر ترسول لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. کچیر موږ تاسو په یو ساده فزیکی مثال کې وګورو، کچیر یو تیجه واخستل سي د ا په یو سطح کې یا د یو نقطې څخه د بی یو سطح یا بل نقطې ته زیات پوتنشل انرژي پر اساس باندې هغه کڅه هم بي ثباتي لري، خو بیا هم د تیجه د لږدولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې د یو نقطې د سطح څخه بل نقطې ته یو لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دوه حالات سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړی یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخه اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لمړی ماده او د تعامل د مسیر د ډیر لوړ ټکی تلمن د انرژي په نوم یاد کړل چې د غالم خپل ویل چې د اټمونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکی کې د ډیر لوړ انرژي سره یعنی هغه څوک چې د هغه خپل د یو فعال شوی کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاد کړل. زه کوم کو دلته مراد تاسو د ارهینوس ماده دا وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخه له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملات لپاره د مادلې د چټکتیا له ثابت تودوخ سره سم مراد تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کو کڅنګ چې تاسو ویني په دې ځای کې مراد تاسو لرو چې کامه فوکی چې ای پر دې باندې بل اخر دا یو اندازه هغه او ثبوت د دوار طرفونو مراد تاسو لوګاریتم نیول او بل اخر په نتیجه کې مراد تاسو یو مادله لاسته راوړل چې دا مادله تاسو ویني د خپل د ارهینوس مادله د چې په دې ترتیب سره مراد تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملات ترمن د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوی وي لاسته راوړو یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې کچیری پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې شو لاسته راوړو چې په دې ځای کې چې تاسو ای ویني دا انرژي دا او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو د غوې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې واغې زه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د ضرورت د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سرتر سوالو لپاره د ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو زرې یو لبل سره ټکر وکړي چې دا فرضیه به موږ او تاسو د تعامل کوونکو ضرورت د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولوم دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتیږي دوام د زراعت لوري باید ټاکلی وي پر کوم لوري باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت باید هغوی د زرو انرژي چې شو وسی زیات وسی چې دغه درې شیګنی یا هم دغه درې ځانګړتیاوي چې و ان تا کولای شي چې د تعامل کوونکو زراعت او د تعامل د چټکتیا ثابت شي چې موږ او تاسو ولای سودلته د تعامل کوونکو مواد د زراعت او چټکتیا په کې ثابت تور سره وشيو نو په دې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر مراد تاسو یادونه کوي آی او اف چې د خپل د ټکرونو د زرو هغه کوژوالی ده یعنی لوري راته بیانې او پی خپل یو مناسب لوري مشترشي چې په کوم لوري باندې دوی چش کوي د حرکت په حالات کې دي د ترتیب راځو لمړی د ټکرونو شمیر مراد تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د زورو شمیر هم سره چې کیږي زیاتی راو تعاملاتو چټکتیا لوړیږي چې په دې ځکه مراد تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ام مساوي کیږي ام سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو زرو شمیر ده او ان چې خپل د تعامل د لمړی تعامل کوونکو زرو شمیر موږ او تاسو ته یادې وي یو مثال امر باندې یو ګرانه د کوونکو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د لمړنی او دویمی تعامل کوونکو زرو شمیر په یو سیستم کې 2 او 4 4 او 4 2 او 2 2 او 2 او سی د دوی د ټکرونو شمیر تاسو چې شکرې محاسبه کړئ کچیر حال تر اوسه ګران زکون کوم راو تاسو ته د لمړنی موادو تعامل کوونکو زرو شمیر او د دویمی تعامل کوونکو زرو شمیر مراد تاسو وینو د ترتیب سره مساوي کو ام چې د لمړنی مواد او ان چې د دویمی مواد داسې ترتیب کو زائد مراد تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي دواړه د زر په حالت کې د فرمول کې مراد تاسو وینئ زر د دواړو ترمن غخپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینئ په د دې د کورونو شمیر مساوي په شپان سره اکثر او په سلور سره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یستي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو را سره پاتې شي. او بل زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د سایکلو الکانونه چې د اته پنځوسمې څپې څخه پیل تر اته شپېتمې څپې پورې به دوام ولري. سلرام سفر کې کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست. لزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې مخکې له دې چې سایکلو الکانونه ووایو، د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله. چې فزیکي خواص، موږ او تاسو ویله چې د څلور اټومونو چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کې دوی کولای سي چې په جامد حالت کې د څلور څخه وروسته، یعنې د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کې، او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودله. د دوی فزیکي خواص موږ او تاسو ویله، نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بحث کوو. چې موږ او تاسو ویله چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لرته، نو له دې کبله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې یوازې او یوازې کولای سي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړه سي او تعویزي تعاملات سرته ورسي. چې هغه تعویزي تعاملات څخه موږ او تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو. چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډېر کلک جوړش لري. او که چیرې وګورو دوی چې دي د پارافینو، یا هم خپل د پارافینونه چې دي په هوا کې که چیرې وسوځل شي، دا ډول مرکبات په اوبه رنګه لمبې سره سوځي او کاربن ډای اکساید، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه چش کیږي تولیدیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو دلته د پروپان یو مرکب لرو چې دا چش کیږي په هوا کښې د اکسیجن په شتون کې چش کیږي، سوځیږي. کله چې دوی وسوځېدل د په اوبه رنګه لمبې سره یو درې مالیکوله کاربن ډای اکساید او څلور مالیکوله اوبه یوه اندازه انرژي ترې چش کیږي لاسته راځي. او که چیرې الکانونه د یو ښه سون، یا هم د سون د یو ښه توکي په توګه د هغوی له سوځولو څخه یوه زیاته انرژي تولید سي، د بېلګې په توګه هغه به که چیرې موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو، د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي، کاربن ډای اکساید، اوبه او تقریبا 91 کالوري ژول پر مول انرژي ترې چش کیږي زیات تولیدیږي، یا هم منځته راځي. خو که چیرې یو کیلوګرام میتان له سوځولو څخه بیا 50,000 کیلو ژول انرژي آزاد سي، بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډېرو ځانګړتیاوو، یا هم د ډېرو ځانګړو تعاملاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په دې عملي چارو کښې له هغو څخه کېدای سي چې وسي استفاده وسي. خپله طبیعي ګاز چې د هایدروکاربونونو مخلوط ده، او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه څه شوې ده، تشکیل شوې ده. او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کښې کېدای سي چې الکانونه لاسته راسي، او الکولونه لاسته راسي، الدهایدونه، او کېدای سي چې تیزابونه ورڅخه څه شي ترې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو فارمیک اسید لرو. موږ او تاسو ویله چې میتانول، فارمالدهایت، او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم څه شي ورڅخه لاسته راسي. په لومړي سر کښې موږ او تاسو میتان ګاز دي، فارمیک اسید ترې لاسته راغلي دي، الکول ترې لاسته راغلي دي، او په همدې ترتیب سره الدهایدونه څه شوي دي ترې لاسته راغلي دي. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل ده، چې په دې تعامل کښې موږ او تاسو وایو چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 600 پورې کېدای سي چې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي، چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي، یعنې د کاربون او کاربون ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده، یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دې ته د ماتېدنې، یا هم د کریکینګ عملیه وایي. چې دغه عملیه خپله، یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د څیرلو په معنا سره ده. یعنې په همدې ځای کې زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه څه شي کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې د په صناعت کښې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي، چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلی سي چې په مختلفو اومه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول، ډیزل، د خاورو تیل، او داسې نور څه شي ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه تاسو په دې مرکب شي ویني موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دې ته تودوخه ورکول سي د سلور سره ته خاطر سو پوری تر شپږ سو پوری موږ تاسو ویني چې د دې څخه کوچنی یو کوچنی الکانونه چې شکی جوړ څخه تر لاسته راځي راځو د الکانون هولوجنیشن تر راځو هولوجنیشن تعامل ته هولوجنیشن چې د خپل د الکانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هولوجنیشن بهیر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري دا چې د دال قانون او آیودین چې تخپل دال قانون او د هایدروجن سره په مستقیم ډول چش کیږي تاویز کیږي او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو سان د څټه خړولو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجي اوسو او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچيري وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې د موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د قانونو کلورینیشن چیرې درې سو درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب پلاس راکوي او بل اخره کچيري د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ورکړل سي په دې تر سره موږ او تاسو وینو چې د دې په څو پړاوونو کې دلته موږ او تاسو اخی کاربون تیترا کلورای چشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چشکوي تر لاسته راځي چې د عملیت موږ او تاسو د هولوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو رازو ګرانه زه کون کوس د میتان فزیکی او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل مجاوت اسویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي اته نیوی فیصد په طبیعي غازاتو کې شتون لري شپږ سلویر زره کیلو ژول انرژي تولیدولای سي خپل بی بویا بی خوند او بی رنګ هوا ماده ده نسبت هوا ته ډیر سپک دی د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوه وجود لري او خپل میتان غاز د په اوبوکش نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتيګریډ تو خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترې چې سي یو لبل څخه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ور کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو یو د ایتین او پانتیج شي هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي او په همدې ترتیب کچيري د تودوخه درجه په کم کړل شي هم د همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اوکساید ر تشکیږي لاسته راځي اوس را لګرانو ځکونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو تلمند حلقي ډول یا حلقي بنه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادي ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټومه کاربون درلودن کې ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوک سلسله عمومي فرمولې د سایکل قانون د غسی ان اچ 2 ان د پدې ته کې ان د کاربونونو شمیر او 2 ان د هایدروجنونو شمیر مور او تاسو ترشه او تاسو وینئ پدې ځای کې د هومولوک د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت او هم د ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربون څخه جوړ شوی دا او یو ډیره مېسته کړی ده او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی چې د موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی او بل د سایکلو القانون فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو القانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د اوی شیدل درجه او د ویل کېدل درجه د زلوک د القانون سره د سایکلو القانون د ویل کېدل د درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو القانون چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له ډیر څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو پام دې اساس کچیرو ګورو پروپین پام دې ترتیب سره به دلته مراته سو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چي د جوړښت او پام دې سره هغه مالیکولی فرمولونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکلو القانونه چې دي د کوچني کړي لرونکو سایکلو القانونه ته هغه کې د سچې جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو القانون او د غوي د مشتقات څخه جوړي شي چې د القانونو دغه خاصیت کې د سچې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د سچې د کاربون د اټومونه چکی ولري او ثبات ډیر ډیر دی. نو د مشبو هایدروکاربونونو قوندی کولای شي چې تعویزي تعاملات شي کې سرته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په فکرال قانون باندې د هغوی د حلوجنونو عمل ده چې دلته یو کوچنی کړی ده یا هم کوچنی کړی لرونکي سایکلو القانون دي د هغوی د هغوی مشتقات د برومین سره چې کېږي په اساني سره کولای شي چې شو کړی تعامل وکړي او په پایله کې د دې کړی خلاص شي چې د دې دغه کړی خلاصيږي یا هم ماتیږي او په نتیجه کې چې کېږي د دې څخه د القانون برونمي مشتقات شکیږي لاس تر از چې په دې ځکه چې مراته سوینو چې د مورک نوم د ډای ځکه چې اټوم برومین وایي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب تشکوی په لاس راکوي او کچیر مور او تاسو د القانون او د سایکلو القانون اوکسیدیشن تر اوسه په دې ذکر بیا مور او تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات دي په عادی تودوخ کې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کې دای سي چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشته اوکسیدایز شي او د کوي اوکسیدایزونو او یا هم د زیات تودوخ په واسطه کې دای سي چې نور سایکلو القانون هم شي سي اوکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصي جو په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب تر چشکیږي لاست راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني. اوس راځو ګرانو ته کوونکو د سایکلو القانونو نومې شو د نوای د سایکلو القانون چې دی هم دا کړای د مرکبات چې دی د القانون په شان د دوی ترمن موږ او تاسو وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو لبل سرچشتي نشي ته دی د دوی ترمن د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادی او د دوی د کاربون د اټومونو ترمن د اس پی دی هایبرید شته وجود لري یو دوا درې د اس پی دی هایبرید شتون لري. نو په همدې اساس لمړی موږ او تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا ورسته د ټول مرکب نوم یاد کړو لکه کې چې کاربون د اټومونو شمیر ده په ماغه اساس باندې د دنیا مشهده لکه اوس د مثال په ډول مشهده تاسو لمړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او مرای سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره پرالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو القانونو په نوم ایښودنه کې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي تشکیلي ورزیاتي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي. پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکل سایکلو پروپان سایکلو پینتان. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن یو درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوس پورې شی چاره ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00420 2 3 1 1 1.